درنو اوریدونکو السلام علیکم. لبلای د دې سات خبرونه واوري. د ملګر ملتو یو تازه راپور ویل گاونډیو هیوادونو استل شوی افغانان چې د طالبانو تر واکلاندی افغانستان ته شړل شوی، د شکنجه توقیف او د جنسیت پر بنسټ د زورونی له خطر سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د افغانستان لپاره د ملګر ملتو مرستندوی ماموریت یو نما او د ملګر ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنری په ګډه خبر کړي، د یو شمیر ستنو شویو د شکنجه وهلو اعدامونو او د جنسیت پر بنسټ د محدودیتونو لومړی لاس روایتونه راخستل شوی دي. راپور له 9 کسانو سره د مرکې پر بنسټ جوړ شوی او تر ټولو زیانګالې ډلې ښځې او نجونې، د پخوانی حکومت یا امنیتي ځواکونو غړي، خبریالان او د مدني ټولنې فعالان بللی دي. په راپور کې هم دا راز راغلی د موندنې د هغه نړیوال اصل ښکاره سرغړونه ده چې د مخې هیڅوک باید هغه هیواد ته بیرته ونلیږل شي چې د شکنجه تعقیب یا بل جدي زیان له ګواښ سره مخامخ وي. یو شمېر افغان رسنۍ او خبریالان وایي چې طالبانو خپل یو پلوی دینی عالم شیخ عبدالسمی غستوی نیولی دی. افغان خبریال سمی سوزی چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان روانې چارې څاري، پر خپل ایکس پاڼه کې لیکلی دی چې مولوی غستوی نږدې یوه اونۍ مخکې له خپلې دینی مدرسې نیول شوی او د طالبانو د حکومت یوې نظامي محکمې په 15 ورځو بند محکوم کړی دی. یو شمېر نورو رسنیو هم د مولوی غستوی د نیول کېدو پرونه ورکړی دي. د طالبانو د حکومت چارواکو یا مولوی غزدوی ته نږدې سرچینو د نوموړي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. عبدالسمی غزدوی د طالبانو ملاتړی دینی عالم و چې وخت په وخت په احتیاط د نجونو د تعلیم او عصري زده کړو ملاتړ کاوه او په دې برخه کې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو نیوکې کولې. نوموړي همداراز د پاکستان د دولت پر ضد هم انتقادي تبصرې کولې. د ویل ویدلی مسافر وړونکو الوتکې ټوټې چې 9 کسان پکې سپاره وو، د روسیې په لیري ختیځ کې تیندا شارته چیرمه د یوې غونډې په لمنه کې موندل شوې دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن دغه خبر تایید کړ. د پیښې له ځایه د روسیې د دولتي رسنیو لخوا په خبرو شویو تصویرونو کې ښکاري چې د الوتکې ټوټې د یو لوی ځنګل په منځ کې پرتې دي او لا هم ترې لوګي خېشي. انټرفاکس خبري اژانس د بیړنیو خدماتو د سرچینو په حواله ویلي، لومړنۍ څېړنې ښیي چې د الوتکې له غورځېدو څوک ژوندي نه دي پاتې شوي. سرچینو ویلي چې د پیښې په سیمه کې هوا مناسبه نه وه. د روسیې د لیري ختیځ ترانسپورتي ادارې ویلي د کښېناستو پر مهال له کنټرول سیستم سره د الوتکې اړیکې پرې شوې وې. د چارواکو په وینا د الوتکه له بلاګو وشچینسک ښاره انګلستان ته په وشچینسک ښاره چې د روسیې او چین په پوله کې موقعیت لري د تیندا ښار په لور روانه وه. او انګلستان به راتلونکی کال د کرکټ د ټیسټ سیالیو لپاره د نیوزیلند او پاکستان لوبډلو کوربه وي او د هند او سریلانکا لوبډلې به هم د هیواد د یو ورځنیو شل اوور سیالیو لپاره سفر وکړي. د انګلستان کرکټ بورډ دا خبره د پنځشنبه په ورځ اعلان کړه. د انګلستان د کرکټ بورډ د پلان له مخې انګلستان به د جون په میاشت کې له نیوزیلند سره درې ټیسټ لوبې وکړي چې لومړی به د لارډز په لوبغالي کې ترسره شي. د پاکستان لوبډله به هم د اګست نیمایی که انگلستان تا ولاده شی او هلته به دری تست لوبی وکوی. همداراز ده هند و سریلانکا لوبدلی چه ده راتون که کال ده شل او وره نره وال جامگرد کور به توب کوی، انگلستان تا به ده یوریزنیو او شل او وره سیالویو لپاره ورشی.
آزادی پڅپوکي
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د آزادی پڅپوکي پروگرام ته مو شراخلاص ز اسمت څاروان کوم. نن په دې خبرونه کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یا یونما په ورستی راپور خبرې کو. یونما ویلي ټول هیوادونه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د افغان وګړو په زور استل ودروي او خبرداري ورکړي چې دغه وګړي د نیونې، شکنجې او ناوړه چلند له خطر سره مخامخ دي. یونما هم درځوي دوی مستند شواهد لري چې لورسته یو څو میاشتو راهیسې له ایران او پاکستان څخه ډیر شمیر استل شوي افغانان د طالبانو له لوري ځورول شوي او د جدي بشري حقوقو له سرغړونو سره مخامخ شوي دي. دا راپور یوازې درې ورځې وروسته له هغه خبر شو چې د ترامپ ادارې هغه قانوني خوندیتوبونه لغوه کړل چې افغانان له امریکا څخه د شړلو څخه شورل. په راپور کې هم دا راغلی چې شزین جونی خبریالان، مدني فعالان او د پخوانی حکومت یا امنیتي بنسټونو کارکونکي که بیرته افغانستان ته واستول شي تر ټولو زیات له غچ اخیستنې سره مخامخ کیږي. یوازې څشکل تر یو میلیون او څلور سوه زره زیات کسان افغانستان ته بیرته تللي یا شړل شوي چې له دې ډلې څخه تر یو میلیون زیات له ایران څخه ایستل شوي دي. میلیونونه افغانان په 2020 کال کې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته له افغانستانه ووتل او عمدتاً ګاونډیو هیوادونو ته لاړل. د بشري حقونو د سازمان مشر فولکل تورک ویلي هیڅوک باید بیرته داسې هیواد ته ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د ځورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. په افغانستان کې دا خطر ښځو او نجونو ته تر ټولو زیات دی ځکه چې یوازې د جنس له امله له پراخو محدودیتونو سره مخامخ دي چې دا محدودیتونه د ځورونې بڼه لري. یونما یادونه کړې چې د هغو کسانو بیرته لیږل چې د شکنجې، ظالمانه یا سپکونکي چلند، جبري ورکېدو یا نورو نه جبرانیدونکو زیانونو له خطر سره مخامخ دي د نه شړلو اصل نقص ګڼل کیږي او دا د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. له هغو کسانو څخه چې افغانستان ته په زور لیږل شوي ځینو یونما ته ویلي چې له سختو ناوړو چلندونو سره مخامخ شوي دي. خو د طالبانو ویندوی د یونما دا راپور رد کړل او ویل چې یوازې په هغه صورت کې چې چا په افغانستان کې شخصي دښمنۍ لرلې نو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي. دوی په لاغه فرمان باندې ژمن دي چې د پخواني حکومت ټولو کسانو ته عمومي عفو اعلان کړي و. په دې موضوع د چارو له نظر خاوندانو سره خبرې کوو. شاه محمود میاخیل، عنایت الله اسحقزی او صدیق منصور انصاری مو ملمانه دي. ټول ملمانو ته هرکلی وایم. لومړی میاخیل صاحب، په مجموع کې د ملګرو ملتو د مرستندوی ماموریت یونما د راپور په اړه چې وایي چې له نړیوالو غواړي، له بیلابیلو هیوادونو غواړي چې د افغانانو په اوسنیو شرایطو کې استول ودروي. تاسو ته معلومه ده چې له امریکا رانیولې تر تاجکستان پورې ډیرو هیوادونو د افغانانو استلو ته ملاتړلې ده. ځینو استلی دي او خصوصا ګاونډي دوه هیوادونه پاکستان او ایران خو لکونه افغانان استلی دي. تاسو په دې اړه څه وایست؟
سلام دې ورسیږي تاسو ته، تاسو قدرمنو ملمنو انصاری صاحب او وساخري صاحب ته او قدرمنو لیدونکو او دینونکو ته. اول مسله خدای دې چې په کتلوي شکل باندې د افغانانو یا د مهاجرو ویستل او په زوره دا په خپل د بشر د حقوقو سره یعنی سرغړونه ده، ځکه چې د هر چا کیس باید وڅېړل شي چې هغه ته څه رقم خطر متوجه دی یا نه دی، پس هغه نه باید تصمیم ونیول شي. متاسفانه چې دغه کتلوي لیگل د افغانانو د ایران، پاکستان هم دارنګ د جرمنی یا د امریکای نه چې وځي ویراده لري، دا ټول یعنی هغه د بشر د حقوقو د کنونشنونو د وصولو د ملګر ملتونو د ټولو خلاف ورزي ده. دا یو بخش د مسایلو ده. دویمه برخه مسله ده چې هغه کسان چې افغانستان کې باندې راتګ نه یا ورسته یونما مخکې یو راپور خپور کړی و چې د اگست 2021 نه تر مې 2023 کال پورې د زرو نه زیات کسان چې دی نمونه ثبت کړي دي په افغانستان کې طالبانو راتګ نه وروسته وژل شوي او تقریبا 2200 کسان په شاوخوا کې زخمیان شوي دي. امدارنګ په خپل طالبان وای چې د دیو په بندیخانو کې تقریبا 6000 کسان وس یعنی بندیان دي او د 1500 کسان خزیدي چې الته د بندیخانو وضعیت شکنجه کول دا ټول موجود دي. البته د دین علاوه نور ادارو هم یعنی کسان چې په افغانستان کې په لادر کې شوې دي وژل شوې دي شکنجه شوې دي ان دې لستي وګده نو په دې خطر باندې زه فکر کوم چې دیو دا کوم راپور شو ورکړی دا مستند ده. البته طالبان هر ادارې چې څوک د دیو په خلاف کوي یا معلومات وړاندې کوي هغه واغه تکذیب وي، نو دا طبیعي خبره ده چې هغه به وایي چې دا قصه نه ده شوې، ځکه دیو حتی بعضی مشان واضح ویل چې حتی د طالبان د راتګ نه یو څوک هم دی وژل شوی. بیا ورسره وروسته بل پسوان وراجي چې دا شخصي مشکلات یې درلودل. نو که شخصي مشکلات وي او که غیر شخصي وي، نو چې یو څوک سړی رانیسي وژني او شکنجه کوي او لمنځه وړي او بیا دی وته ګوري، نو دا څه معنا دا ده چې د طالبانو اداره مانا دا چلته حاکمیت د قانون وجود نه لري، اصلا حاکمیت په خپل وجود نه لري. نو د دې وسره خوخه ده که خوخه دی نو یو څوک عادي نشي کولای چې یو څوک ونیسي هغه شکنجه کې وی وژني او یا انتقام ته واخلي.
بله ډیره مننه کور ودان. مختر چې شغله صدیق منصور انصاری ته ورشو د شغله اسحقزي نظر به وورو. اسحقزي سب ستاسو نظر دی نو ما دې راپور په اړه څه دی؟ آیا لکه څنګه چې په دې راپور کې اشاره شوې ده ډیر کسان به فکر کوي چې د طالبانو له لوري زورول شوی یا وژل شوی بی یا انتقامی چلند به ورسره شوی وي؟
سلامونه قدرمن سوال ستا ستا محترم یخیل ستا او محترم انصاری ستا او محترم اولی جنگ بله و ستاسو در سوال محترم یخیل ستا دی خضواب کو، مگر اصلا زما پان داری نده چی پری پوشی چه افغان بله ماجر که گی نور ممرکتون دزی افغانان در جگری در بیوزره اکساسی زولهون لعمل مجبور شوی چه خپل کورونه پریگ دی او دوی نور هوادونو ته د امن او خوندي ژوند په هیله هلته کده وکړي. هلته هم دوی د سختو شرایطو تبعیض او حقوقو خلاو سره مخ دي. کله چې دوی بیرته وطن ته کېږي اصول کېږي، لکه څنګه چې وویل شو واقعا طالبان دوی سره ډېر بد چلند کوي. حتی د بایومتریک دغه دوی اوسپنه را اچولی دی چې په دې بولون کې چې په پخوانی رژیم کې څوک د دولت کې کار کړی دی او هر یو چې معلوم شي هغوی ته طبیعي خبره ده شکنجه.
لکه صاحب که چېرته داسې وي خو ډېر اکثریت پخوانی دولت اکثره کارکوونکي چارواکي پاتې شول، له هغوی سره ولې غرض نه لري؟
خودی خو عمومی فعلان کړی د خواغه سوي چې په داخلي کې پاتې دي او موږ تاسو ورېدلیم چې یو تعداد زیات د پخوانی دولت تا وزیرانو دوی هم د افغانستان ته تللي دي تا هغه سره یې خوښ کړی د ژوند کې. زما د افغان د ماجرینو نه فقط یو ځوان یو لاندې دغه تاسو وایم چې دوی څنګه په افغانستان کې د ماینسي په نامه د نصر الله یو ځوان و چې د طالب میافتاد له عمان ولایت وو او دا یو کته سوندې یو شورالستو د شرایطو چې په افغانستان کې راغله 2018 کال وروسته دوی پاکستان ته د خپل کورنۍ سره لاړل. ته مؤثر شو په کمپو کې اوسېدل چې بل اخره د پاکستان پولیسو دا ونیو د دای د کورنۍ سره به افغانستان ته وشړ. چې افغانستان ته راغله سورې وروسته دا غمړې پیدا شو بغیر د نه چې کورنۍ پرې پوه شي چې دا څنګه یورو شو او دا چا ووژل. د دې شخصي دښمنۍ نه دی، باید د کمزور کورنۍ د غیر متلودل دښمنۍ د بشکار سره نه درلودل، بلکې یو د مړې پیدا شو. په دې شکل د ډیری افغانانو اته مړې پیدا کیږي بغیر د نه چې دولتي ونیسي او ووژل شي. نو په دې حساب دا چې تللی دي په داخل د افغانستان کې افغانان دوی د سختو کړون سره مخ کیږي. دوی بغیر دینم تا چې اته وجل کیږي، اته پته بدن کیږي د دوی د روغتیاي حالت د دوی د ذکر او د کار زمینی حقوقتن ورته چې په ورسره کې پیدا کیږي نه مایا کیږي او دا یو دورین دی نو په دې سب زه ملګرو ملتو د یونامانه چې دوی فقط دغه شانتې اسرائیل بیرون ورکوي د دوی وظیفه دا ده چې د ملګرو ملتو د 1950 کال د کنوانسیون او د بشري حقوقو د کنوانسیون په مرحله سره دوی باید د افغان مهاجرینو کلک ملاتړ وکړي په داخل د افغانستان کې او باندې د افغانستان په هغه مملکتونو کې چې دوی مهاجر شوي دي لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او هم مملکتونه دوی ته په مملکتونو کې دوی لپاره د روغتیایي د درس د تعلیم او د کار زمینه مساعده کې او دوی ته په داخل د افغانستان کې هم چې یو تجارتي د پاکستان او تاسو خپل مخکې ووایئ چې 1 میلیون افغان د ایران افغانستان ته بېرته کوزوري شوي دي هغوی لپاره په داخل د افغانستان کې شرایط ژوند برابر کی لکه د ملګرو ملتونو دغه وظیفه ده چې په داخل د افغانستان کې لکه چې یو وخت په پاکستان کې د مهاجرینو سره پاکستان دولت سره مرسته کوله د مهاجرینو په خپله چې دغه مرسته مستقیما په افغانستان کې د افغان مهاجرینو سره باید شي.
بله ډیره مننه اسحاق صاحب. انصاری صاحب ستاسو نظر سره تاسو په دې باور یاست چې ډیر شمیر کسان چې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان ته په زور بیرته استول شوي دي له غو سره د طالبانو له لوري ناوړه چلند شوی دی او که فکر کوئ چې استثنا ځینې پیښې شوي دي استثنایي پیښې شوي دي انصاری صاحب.
بله
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. زه فکر کوم هغه افغان مهاجرین چې بیرته افغانستان ته راستانه شوي یا په خپله خوښه یا د ځینو هیوادونو لخوا جبران به ایستل شوي، دلته د حکومت لخوا ورسره ښه چلند کیږي، اکثر ورسره هغه لومړنۍ مرستې چې ضرورت وي د مهاجرینو وزارت او ملګرو ملتونو د ادارو او ځینو نورو مرستندوی را ادارو له خاطیږي. کوم امنیتی مشکلات چې کله ناکله یادیږي هغه ډېر استثنایي او په کم شمېر کې وي. کوم تحقیقات چې موږ لرو ځینې داسې دي چې د یا شخصي تربګنیو له وجې یا دا چې د تېر نظام په وخت څوک په حکومت کې وو له یو چا سره په نظامی برخو کې ستونزې درلودې، د هغوی نن لاس ور باندې برشي او یو عکسالعمل وخلي یا مرګوبلې سببې شي یا د ورکېدا او د دغې خو د حکومت د ادرس هېڅ رسېدا تر اوسه نه ده شوي چې یو حکومتي ادرس په رسمي ډول داسې عملیات یا
لیکن انصاری صاحب ملګری ملتونه وایي یونما وایي چې دغه شواهد لري لزین کسانو سره خبري کړي دي له قربانیانو سره یادي غوي له خپلوانو سره خبري کړي دي
چې
بله بله چې زورولي دي بله
نو دا تاسو ویل چې ممکن حکومتي ادارو کې چې هغه شخصي هڅه کوي د حکومتي امکاناتو نه استفاده کوي، خو د حکومت پالیسي په لویه کې داسې نه شي ثابت کېدای دا چا تر اوسه دا شواهد نه دي وړاندې کړي چې د پالیسي دی د ټولو لپاره هغه سي وي چې دا ډول خلک راځي دا وایي چې باید دا د کلان وشي
درست
یعنی کله ناکله ممکن د قدرت نه سوی استفاده شي وي کومه ځینو لسوالیو کې حتی ځینو ښارونو کې چې هغه باید تعقیب شي. یعنی ملګري ملتونه د حکومت سره تعقیب دي، هم حکومتي او اماراتي ادارې د هغوی د عمومي عفو ادا لري او وایي چې موږ ټولو تاسو ورکړي دا ول عمل یا جنایت تر سره کیږي هغه خلک باید رسمن سزا ویني او سزا ورسول شي.
بله ډیر مننه انصاری صاحب. ورسته به له تاسو سره په ځانګړي ډول په دې خبرې کوو چې د دومره ډیر شبیر کډوالو د ستنېدو له کبله په افغانستان کې بشري بحران خطر څومره دی؟ خو ستاسو د څرګندونو په ارتباط چې طالبانو عفو اعلان کړی دی که چا سره بد چلند شوی وي یا وهل شوي شکنجه شوي یا وژل شوي وي نو هغه به چا په شخصي دښمنیو په اساس دا کار کړی وي. میاخیل صاحب، د طالبانو حکومت کله چې له ایران ډیر شمیر کډوال په یو واستول شول افغانستان ته، حتی د دفاع وزارت موټرونه دې ته وقف کړل، ځانګړي کړل چې دا کډوال خپل ځایونه ته ورسوي، دوی خوراکونه ور ورسول، دوی کمپلې خیمه هر څه چې په واسط پوره و هغه ورسره وکړل، نو له دې سره سره تاسو بیا هم وایئ چې دا طالبان په قصدي ډول ل پخوانیو چارواکو مقاماتو او نورو څخه انتقام اخلي، او شغل انصاری بیا دا خبره نه تاییدوي؟
خبره دا چې یو خدسه چې هر حکومت او نظام چې وي هغه فونشي کولای شي ټول ملت بندي کې هوجنی او لمنځي وي، یعنی دا خو امکان نه لري. د جمهوریت په وخت کې په لکاو میلیونو کسان په حکومت کې په مختلفو دندو کار کړی دی، نو دا خو امکان نه لري. صحیح ده چې دی و آفد کړل د احمد عافی نه وروسته خو مستند اسناد موجود دي، ډیر کسان نیول شوي دي، شکنجه شوي دي، او د هغې هیڅ تحقیق نه صورت نه دی نیولی. که چیرې چا شخصي شکل باندې نو بیا خو منه چې د هر چا شخصي حکومت نو چې څه خوښه وي هغه به کوي سره، نو تاسو په قندار کې وګورئ خاصه هغه یو دغه چې وو
پالبړی ورسو کې بله
خاصه یا فردن کسان تاسو ویډیوګانې للی چې په وو کې خلک غو پکړی دی او هیڅ به هغه ته جزان د ورکړي،
لکه فکر نه کوي تاسو اشاره هغه واقع ته د چې پلمړی ورزو کې شوی دی، یعنی د
په ورزو ورزو کې په نګرار کې تاسو ولیدل چې کانال کې د خلکو مړی را پیدا شو، یوازې د کامې په ولسوالۍ کې تعداد ماته اوس معلوم دی چې څومره دی، یعنی په لسګونو کسان حالته په مرموش شکل وجل شوی دی، او حتی په جالبات په خار کې مهم کسان شیو. ان دا سه ادا کړی و چې نه دا سه واقعیت نه دی پیښ شوی، نو دا سمه نه ده. که سید زدانوم چې یو واقع به کیږي خو د واقع نه وروسته بیا اجرات چی شدی تحقیق شوه، او کنا دا هر چا بس زه خپل انتقام واخلې او موږ فقط عام ویو چې موږ هغه پکړې دا از موږ پالیسی دا در نو پالیسی خو تدبیر غوړی دا یو مسله ده. دغه مسله دا چې سید دغه کسان چې د ایران او پاکستان نه په کتلوي شکل باندې په زیاته کچه راغلی دي، نو دام د یو مکلفیت ته د ولس ټولو په دې کې برخه اخیستې ده، او دا باید یو سره همکاري وشي. اما خبره بیا دا ده چې دغه کسان چې هلته بیا راځي دیو د پاره څه قسم زمينه مساعد ده په حکومت کې، په کار کې، او په نورو مسایلو کې، ځکه ته که هتا په انجوو کې مقرره کې په افغانستان کې ته باید د طالبانو نه یو خط واخلې چې وو دا زموږ د طرف نه کلیر دی او تاسو کولای شئ چې هلته دا وګنيسي سره، نو چې بیا خلکو ته دغه زمينه مساعد نه وي او فقر وي دا په خپل نور مشکلات رامنځته کوي، یعنی یوازې دغه د پاره نه بلکې ټولنې د پاره، په خپل د حکومت لپاره او د نظام لپاره او نور مشکلات اقتصادي، ځکه بشري امنیت خو ډیر زیات مهم دی د فزیکی امنیت نه، ځکه که بشري امنیت خراب وي نو بیا خلک غلا کوي، خلک قتل کوي، خلک نور قصې کوي، نو په دې خاطر باندې دغه یو حالت چې په افغانستان د انزوا په حالت کې وي او اقتصادي انجن د افغانستان چې د بانکي سیستم هغه فلج وي او خلک مشکلات سره وي، دوه زیات کسان چې په میلیونونو او یا په لکاو بیرته وطن ته راګرځي دا په خپله په ټول نه یو بل بوج دی، یعنی اقتصادي په لحاظ باندې هم یو ستونزه ده، یو ناورین ده افغانان لپاره، هم دغه کورنۍ لپاره او هم په ټولنه باندې وروسته تاثیر لري سره. نو په دواړو لحاظ باندې، یعنی دا کسان چې بیت ګرځي د دیو هغه بشري او فزیکی امنیت او رواني امنیت نن تامین نه ده، تاسو ولیدل دغه په پکتیکا کې دا اوس لاند یو معلم په نام د عبدالعلیم خاموش، یعنی هغه فقط وخت چې باید مکتبونه بیرته شي هغه نیول کیږي، بیا هغه معنی د محکمې د بندیخانه حکومتي او پردې اعدام.
یعنی دا خپل سب تاسو خو اخو یو معلم خو طالب خونه و، لیکن دا نن موږ یو خبر درلو چې یو مولوی چې د طالبانو طرفدار و، هغه هم د جنود تعلیم دفاع کړي و په خپل خبرو کې په جماعت کې، هغه هم نیول شوی دی. نو غیر طالب خو خامخا نیسی. به هر حال
دغه مشکلات موجود دي کنه، و چې نه افغانان چې بیرته ګرځي وطن ته، هغه د ستونزو سره نه مخامخ کیږي، هغه فزیکی، رواني او بشري امنیت ستونزو سره نه مخامخ کیږي، او په ټوله باندې هم باج دی. نه دا صحیح ده چې ټول افغانان بیرته وطن ته وګرځي، خپل کورنۍ کوي، دا ښه خبره ده. اما په دغه سي کتلوي شکل باندې بحران رامنځته کوي او مشکلات رامنځته کوي سره.
بل ډیره زیاته مننه کور ودان اسحق زئی صاحب، د ملګرو ملت او بشری د بشري حقوقو د سازمان مشر فولکل ترک ویلي دي هیڅوک باید بیرته د هیواد ونه لیږل شي چې هلته د خپل هویت یا سابقې له امله د زورول کېدو له خطر سره مخامخ کیږي. همدغه هیواد چې تاسو پکې اوسئ، یعنی جرمني، یو اتیا کسان یو ځل واستول، تر دې مخکې مستولي ول او بیا یې هم استوي. نو څه فکر کوئ چې نور هیوادونه که طالبان د بشری حقوقو سرغړونه کوي، نور هیوادونه هم کوي، فکر نه کوي چې دا به په خپل د طالبانو لپاره یو وسیله شي، یو پلمه شي چې نور چې سرغړونه کوي دوی هم کوي؟
د نړیوال ټولنې باید په دې موضوع باندې کلک کړو، یو اصولي دریځ ونیسي. هغه هیوادونه چې افغان مهاجرین پکې میشتي باید هغوی حقوقو ته درناوی وشي او په عزت سره چلند وکړي، او د بشري حقوق چې دي د هغوی ته باید خوندي وساتل شي. تر څو چې په افغانستان کې وضعیت ښه شوی نه وي، نو جبري شرایط باید ودرول شي، او د دې لپاره باید ملګري ملتونه لکه چې تاسو مخکې ویلي د بشر د حقوقو په بنا باید دوی په دې باندې فشار راوړي چې دغه افغانان په افغانستان کې د اوسني وضعیت په بنا باندې باید وساتل شي او هلته ونشر شي. دا یو مسله. بل مسله دا چې څنګه په جرمني کې دا صحیح خبره ده چې جرمنیانو تقریبا دوه اویا تنه دغه تېر هفته بېرته افغانستان ته ولېږل، او د طالبانو سره تقریبا دې ته اړ شو چې طالبان دغه سفارت او بنکې قسلګري طالبانو ته وسپاري. دې سره تقریبا یو تعامل په بنا باندې ویل چې موږ په نسبت نه پېژنو، اما تعامل په بنا باندې باید هغه افغانان چې دلته مجرمین وو او ځینې غیر اصولي کارونه یې درمان د قانون خلاف غلاوې کړې، تجاوز یې کړی و، یعنی چینایي خلکو چې بندیانو په بندیخانو کې هغوی ویستل او دوی په کلکه سره دا نوی حکومت چې راغلی په کلکه سره داسې افغانانو باسي نورې نه پرېږدي. خبره دا ده چې په داخل د افغانستان کې وضعیت هغه شانته نه دی لکه چې مخکې محترم انصاري صاحب دا تشریح کړ. د افغانستان اقتصادي وضعیت مخکې د طالبانو، مخکې د یو میلیون مهاجرنه چې د ایران ووتل یا د پاکستان ووتل، د افغانستان اقتصادي وضعیت ډېره زیاته خرابه وه. د ملګرو ملتو د احصایې په بنا په 2022 او 2023 کال کې اعلان وشو چې په افغانستان کې 60,000 ماشومان د قحطۍ ولږې سره مخامخ دي. که چېرته په افغانستان کې دغه د ملګرو ملتونو مرسته دوام ونه کړي، نو د دې ته خو ډېرې امیدوارې ښځې چې دغه ته لاسرسی نه لري، مختلی دغه ته نه لري، د هغوی وضع هم ډېره سخته خرابه ده. اوس دغه مهاجرین چې افغانستان ته تللي دي، دا هم یو بل بوج دی په اوسني حاکم حکومت باندې. په دې کې شک نشته چې مخکې وویل شو دوی به ټول خلک وژلی نه شي، مګر هغه انسانان چې پخوا په عسکري دغه کې وو یا په پولیسو کې وو، مخکې مو وویل دوی د امنیتي سیستم په کار اچوي، هغوی پیدا کوي او د مینې وړي. دغه حالت ډېر وخیمه حالت دی په داخل د افغانستان کې، او د دې لپاره د ملګرو ملتونو بیا هم دا تکرارم چې دوی دا وظیفه ده چې تر څو چې په افغانستان کې وضع ښه شوی نه وي، په دغه شرطي مملکتونو باندې لکه چې اوس ما پرون واورېدل چې ایران د افغانانو شړل اوس بېرته درولي دي، او په ازبکستان کې هم د افغانانو ایستل بېرته درول شوي دي، اما دا هم باید پاکستان باید فشار را برشی ترسو چه وضع افغانستان که پدیشه که دوام لری بونگ افغانان در سخت و کلون سرا مخی بازو که در مختعی سند سرا در کار در شواری سرا او در سخت اقتصادی بران سرا مخامخ.
بله ډیر مننه کوربدان. انصاری صاحب، ملګرو ملتو په یو بل راپور کې چې تر دې مخکې خبر کړی و هغه کې ویل شوی ول چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ تیزه شوې ده، او له دې کبله په افغانستان کې یو بیړنۍ حالت د رامنځته کېدو په حال کې دی. تاسو چې په افغانستان کې یاست وسیعت څنګه وینئ؟ له لکونو کډوالو له راستنېدو وروسته څه تاثیرات وینئ؟
بلې، موږ او تاسو مخکې په امنیتي ستونزو او مسایلو بحث او خبرې وکړې، او ما وویل چې تر ټولو راستنو شوو افغانانو لپاره هغه ستونزه نه ده چې په جمعي ډول کوم وی چې چا په پخوانی حکومت کې یا کار کړی وي یا نظامیان و، یا ټولو ته هغه خطر وي، او کوم مسایل چې دي هغه یا په انفرادي یا په کلیوالي یا هم د یوې سیمې په کچه د سیاسي امنیتي یا پخوانیو جنګ جګړو او تربګنیو په اساس دي، او حکومت مکلف دی چې دا هی پښتنه وکي، او هغه چا سره چې ستونزه پیښه شوې وي هغه د هغه عفو په اساس چې دوی اعلان کړي هغه مجازات شي یا سزا ورکړل شي، تر کومه چې د مهاجرینو د بیا راستنېدو، د دوی د مجازات اسکان، د دوی د اقتصادي علمی او فرهنګي او کلتوري مسائل دي، په دې برخه کې پراخې ستونزې شته. په کور دننه کوم افغانان چې دلته لا پخوا وو هغه خپل ستونزې لري، هغه چې مهاجر شوي دي هم د ستونزو له امله مهاجر شوي، هغه مشهوره پښتو لنډۍ د وای څوک پر رضا له ملک نه ځي یا ډیر غریب شي یا د یار له غمه ځینه. نو کوم افغانان چې دا اوس هم درګرد روان دي، دا تیرو کې موږ او تاسو یو راپور واورېدو چې ملګرو ملتونو خبر کړو کې دی شي تاسو د خو هم خبر شوی وي چې دا روان زیږدیز کال د جنوري لومړۍ د می د میاشتې تر یو دیرشمې نیټې پورې 1.2 میلیون افغانان ایران او پاکستان ته وتلي، د دې په مقابل کې بیرته په سلګونو زره افغانان بیرته افغانستان ته داخل شوي. دغه افغانان چې ایران او پاکستان ته ځي، د دوی تر ټولو لوی ستونزه چې تحلیل شوي یا مطالعه شوي یو اقتصادي، او دوهم هم د نجونو د خوندیو مساله ده، د دوی د لونو او د خوندو بمندو د زده کړو او د کار مساله ده چې دلته د جنو په تعلیم لښوګم ټولګي پورته، البته عصري تعلیم جدي تاجرات دی او باندې نه پانتونونه باندې منځني خوندي او ثانوي زده کړې باندې دي، دغه یو جدي ستونزه ده. او هغه ځوانان چې دی هغه ټول د اقتصادي ستونزو له امله دي، که هغه ایران ته ځي، که هغه د ایران نه بیا خو ترکیه و ده.
بله انصاری صاحب، لکه چې خبرې مقطع شوې، خیر اوس په دې منځ کې ملمنو ته بیرته ورزو خو تخنیکی همکار ول چې اوریدون کېشته، اما دغه ټلیفون هم قطع شوی دی. بیرته به ورشو ملمنو ته. میاخیل صاحب، یو شمیر کډوال چې له ګاونډیو هیوادونو راغلي دي، په خو کې داسې کسان هم شته چې حتی زیږیدلی دي عملته، د ځینو لهجې بیخي بدلې شوې دي، حتی ممکن ژبې لا اوښتي وي. د ملګرو ملتو په دې راپور کې دې ته اشاره شوې ده چې د دغو کسانو په خپل ټولنه کې جذب یو لوی ستونزه ده. په نوې ټولنه کې، هغه ټولنه کې چې دوی مخکې هلته ژوند نه دی کړی، حتی په ژبه یې صحیح نه پوهیږي، او کارو د روزګار درکم نشته، او د تعلیم درکم نشته، خصوصا هغه مسلې ته چې انصاری صاحب اشاره وکړه، خصوصا د نجونو. نو دا وی ډیر لوی ستونزه ده. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ میاخیل صاحب مایک مو ګل دی، مایک مو روشنه کی. بله وس یاورو میرا بلی.
نو طالبان د سوالی چې ونمود کی چې افغانستان کې خیریت دی او د خلک راش کې څه مشکل نشته دی، او وای چې په دې شکل کې دی شي چې دی د انځوا حالت نو وزي او د پرسمیت باندې دنیا هیوادونه وپیژني. زه فکر کوم چې دا غلطه محاسبه ده، ځکه ناورین مشکلات شته دي، هم اقتصادي مشکلات شته دي، هم د اډاپټیشن یا بیت د خلک بیت د نور هوادونه راځي. لکه تاسو وته اشاره وکړه چې د افغانستان د غسر ناشنا دي، دا په خپل په ټول نه باندې بار د مخ کې یو زمینی اشاره وکړه. او بیا دا کسان چې د یو میلیون چې مخکې انصاری سم وته اشاره وکړه چې یو شری 2 میلیون کسان چې وتی دي، ان دا کسان چې تل دي هم د خپل فامیل پیسې اغسی دي، یعنی معنا دار چې د دې لپاره تل چې یو څه کومک به تخپل کورنۍ وسره وکي. نو ان دا به ته په دغه کورنۍ باندې به ته یو لوی بار ده او یو مشکل رامنځته کوي. او بل امنیتی مسله هم ده. امنیتی مسله دا ده چې بل خاصه د ایران نه تاسو معلومه ده چې ډیر کسان د فاطمین او زینبون په ګروپونو کې هلته مسلجم شوي وو. افغانان هغه په سوریه او په دې نورو ځایونو کې جنګېدل. هغه ګروپونه او کسان هم دلته بیرته یعنی استخدام شوي دي، وستل شوي دي او راغلي دي. او دا ایران شایل چې د افغانستان په راتلونکي کې کچېرې داسې یو څه د یو پزت معنی کې یا دغه ګروپونه هم استفاده وکي. یعنی دلته ډیر یو دقیق دغه په کار دی چې هم امنیتي لحاظ باندې باید څنګه رامنځته شي، هم بشري امنیت او هم رواني امنیت. نو دغه مشکلات یعنی موجود دي. که طالبان صرف وایي چې نه خیر خیریت او بس ټوخل دی راځي، نو دا دیو لپاره مشکل ده، د ولس لپاره مشکل ده. او نو دغه سې کتلوي استخراج یا لیګل به ته د خلکو دا ډېری سوندې یعنی ټولنیزې سوندې مرامسته کوي، امنیتی سوندې مرامسته کوي او اقتصادي ټول وسره تړاو لري سره. نو دغه کسان چې هلته افغانستان کې نشوي دي، نه د جغرافیه سره بلد دي، نه د ژبه سره بلد دي، نه د افغانستان د فرهنګ سره، او حتی زیاتره شاید چې خپلوان دلته ونه لري، یعنی هیڅ رابطه ونه لري د خپل کلی او کور سره. نو دا هم په اوا پاتې نو د دې وسره نوښ په سره هم کیږي، یعنی ستونزې ډېرې زیاتې متصور دي.
بله ډېره مننه. اسحاق زین صاحب، له اقتصادي نظره که دې موضوع ته وګورو، فکر کوي چې د دومره ډېرو خلکو یو دم افغانستان ته راتګ دا به اقتصاد وغوړوي که په اقتصاد فشار راوړي؟ مثلا په یو کوڅه کې یو دکان دی، که په یو کوڅه نفوس زیاتی شي د دکاندار کار خوشی کیږي، که څه هم دا خلک لږ پیسې لري. او کنه فکر کوي چې نه، په اقتصاد دی په مجبور کې فشار ده او اقتصاد به نور هم خراب کړي؟
مسله باندې دې زیات مهمه مسله ده چې د یو شری دوه یا زیات دي نه ده دي مجرینو په تاکا افغانستان ته دوی خو التزی په ملک شون کې دې زیات افغانان خپل کورونه خلاص کړ، خپل ځمکې خلاص کړې، او ته دې دې لپاره چې او شکول خپل کورنۍ اقتصادي وګه لږه خکې او دې ته لږه پیسې وطن ته راوړي. خلک چې وتلی دي نه په دې باندې بریالي شو چې خپل خرڅ شوی کور بېرته ترلاسه کړي او ځمکې چې خرڅ کړي وي د وتلو لپاره چې اقتصادي وضعیت یې هغه ترلاسه کړي. اوس په داخل د افغانستان کې امنیت تقریبا هغه شکل باندې چې طالبان وایي تامین دی، مګر امنیت هغه چا لپاره چې هغوی خولي پټي وي او هیڅ شی نه کوي. اصلا اقتصاد په ورک او راکه په ارزو تقاضا باندې مخکې ځي. چیرته چې په یو مملکت کې اقتصاد د دولت خو ضعیفي، د خلکو اقتصادي وده واضح خبره ده چې د صفر سره مخامخ دی، هغوی د اخیستلو توان نه لري چې هغوی وشي کولی د دوکاندار ته لاړ شي دغه دینه مواد واخلي او دوکاندار وشي په هغې کې ګټه وکړي. دغه ستونزه په افغانستان کې اقتصادي وده ډېره ډېره وخیمه ده، او دغه حالت په افغانستان کې بدی دغه تراولي حالت په افغانستان کې چې بېرته به ناامني ډېره شي، غلا به ډېره شي، او خلک به په خوا په شانتي دی او بل په خلا کې د خلکو مالون ته لاس واچي او هغه حالت چې په خوا په افغانستان کې وو لکه د جمهوریت په خیر وختونه کې چې په غلاګان دي او سمونه ګورو چې طالبان همیشه د یو غلو باندې کله نیسي او کله د بل غلو باندې نیسي دغه حالت دغه ادغام د خلکو بیرته په داخل د افغانستان کې په کلتوري لحاظ په ژبني لحاظ په اقتصادي لحاظ ډیره ډیره ستونزمنده ده. دا به د افغانستان لپاره زه فکر کوم چې حالات په داخل د افغانستان څه په اقتصادي لحاظ څه په امنیتي لحاظ او څه په سیاسي لحاظ دا به ډیر زیات نور هم بخیم شي او طالبان به په دې ونه توانیږي چې وشي کولی اغه مې چې اوس د دې ادا کې د دې امنیت تامین په داخله د افغانستان کې وکي لکه دغه خلک تاسو مخکې خبره ویلو وښنه نه خېسب ویل چې د دوی ورته هلته په مختلفو ژبو په مختلف کلچر په مختلف انحناتو هلته په بل مملکتونو کې دغه شوي دي د افغانستان د کلچر د افغانستان د ژبې د افغانستان په انحناتو باندې هغوی اته تاسو په دې هیڅ نه پوهېږي په محیط باندې نه پوهېږي خپل دوستان نه لري ملګري نه لري هغه پخواني همسایګانو ګاونډیانو چې هغوی نه لري نو د دوی دپاره ادغام کېدل په دې جامې کې ډېره ډېره ستونزمنده ده او دا موږ دلته په آلمان کې ګورو چې هغه افغانان یا ماجیرین چې د آلمان کې راغلي دي سره د دې چې دوی د هر شي امکانات لري اقتصادي امکانات لري نور د نور وسایل لري دوی نشي کولی چې تر اوسه پورې دغه ماجیرین په خپل خاورې کې ادغام کې وشي کولی په دوی باندې ژبه د آلمان کلچر او ادبیات په شکل باندې لکه چې دوی غواړي په دوی باندې قبول کړي همدغه ماجیرین چې مخکې وي سره شول دغه دوه تیر تنه چې ما ارسو که علت داده چې دوی دغه شلط چې پناه وړي غلا ته جنایت ته علت داده چې دوی نشي کولی په دې محیط کې ادغام شي او دلته د دوی شرایط پس آمده ومني. دا په داخل د افغانستان کې دا هم دغه ستونزه ډېره غټه کېږي او دا د طالبان لپاره یو ډېره غټه نوره د نورو مسایلو تر څنګه دا چې د ازادي نشته دا چې د پایان ازادي نشته دا چې د مکتبونه او پانتونونه تر شوي دي دا خو یو مسله د دې تر خوا دغه د ادغام د مهاجرینو او اقتصادي ستونزه بله مسله.
بله ډېره زیاته مننه اسحاق صاحب. میاخیل صاحب ولې تقریبا همزمانه هم پاکستان هم ایران او هم تاجکستان او هم ترکیه په یو ور د ماجرو د افغانانو د استلو تکل وکړ؟ البته دا نور هیوادونه هم ورسره یادولې شو لکه جرمنی او امریکا هم چې صنعتې په دې برخه کې ګامونه اخیستي دي.
تاسو معلومات چې دنیا او دغه ملکونه چې کوم نمونه تاسیسات کړل د خپل داخلي ستونزې وس ډېرې زیاتې لري هم په اقتصادي لحاظ باندې هم په امنیتي لحاظ باندې او د دې لپاره چې خپل ولسونه قانې کې تاسو امریکای کې فرزند موجوده جمهور رئیس چې ټاکنه وګټلې یو شوار هم دا و چې دغه د بیرون کسان د نور ملکونو چې راغلي دي د ځای خلکو کارونه هغه سدي او داخل چې بیکاری نو ان په دغه شوار باندې د تقریبا د ټاکنې دلته وګټلې نو همدغه سي ایران کې اقتصادي وضعیت د جنگ وروسته نورم خراب شو دی او د دې لپاره چې خپل خلکو ته یو تسلیت او دغه ورکی مورال چې دغه منګه د کسانو کوګو د غنافانان دي او د دې کارونه او روزګار به ان په خپل هغه د سیمې خلک تر سره کوي لکه چې ایران کې تاسو ګورئ چې یوازې حکومت نه بلکې ولس هم ناراضه دي او ولس هم د افغانانو په وړاندې باندې ډېر بد وضعیت کوي. البته په پاکستان کې وضعیت لږ فرق لري، پاکستان کې ولس دومره بد وضعیت نه کوي لکه په ایران کې چې په خپل ایرانیان د افغانانو په ضد باندې کار کوي. پاکستان کې حکومت ان بد وضعیت کوي او د افغانانو مولنه دغه یعنی لوټ کړل همدارنګه شکنجه بندي کول به زه تکول دا ټول یعنی کوي خو دلته دولتي دستګاه دا کار کوي. اما په ایران کې هم دولتي دستګاه دا کار کوي هم ولس د افغانانو یعنی شکنجه کول او یاد دی واغه حقوق نه ورکول یا پیسې ته اخستل ځکه مختلف راپورونه نشر شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه ملکونه په خپل د مشکلاتو سره مخامخ دي. البته د مهاجر مسله د ان د کلونو د سنوي مسله هم نه ده، اما په دغه سي کتلوي استول باندې شکل باندې یعنی دا نوې یو بحران ده د افغانستان لپاره، او دا به د ملکونو لپاره هم بحران وي، ځکه چې دا افغانان چې کومې وزي دا هم پالته په اقتصاد کې رول درلود، یعنی وځ دي چې دی اقتصاد خشي شاید چې د اقتصاد نورم ضربه وګوري سره، خو په صورت باندې نو دا یو سیاسي تصمیم دی چې د ملکونو د خپل ستونزې لري. اروپا کې مې ان مسله ده د مهاجرو په ځد باندې یو عمومي هغه انزجار یا نفرت یا دغه شروع ده، یعنی په اروپا کې په ټول ملکونو کې دغه سیده، نو زه فکر کوم چې یو نړیوال دا ترند دی، یعنی د مهاجرو په ضد باندې یوازې افغانان دي بلکې نور ملکونه هم دي چې دا باید مخه ونیول شي چې نور رانه شي، او څوک چې دلته راغلي دي تاسو وګورئ چې امریکا اوس په دې باندې بلیونونه ډالر مصرفوي چې دغه د جنوبي امریکا یا مرکزی امریکا کسان چې دلته دي دا به ته وکړي، یعنی دا وستلم پوره یو مصارف غواړي، خو البته زیات اقتصادي مثلا د امریکا کې دا سیاسي مسله ده. نو دا سیاسي ترند دغه څه ده چې هغه ګوندونه او کسان چې په قدرت کې دي د خپل ولس د اقناع لپاره دغه یو پالیسی رامخه کړل.
ډیره مننه، سلامات اوسه. یو اوریدونکی هم لرو، ګورو چې دوی څه وایي، مهرباني کوي.
وعلیکم السلام شغلی سروان صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول کډمون اوریدونکو ته وایم
سلامات اوسه، مهرباني کوي. لا موضوع خبر یاست، سلامات اوسه، مننه. موضوع دا ده چې ملګری ملتونه وایي هغه افغانان چې وس افغانستان ته ستانه شوي دي له ګاونډیو هیوادونو یا له نورو هیوادونو، هغه هلته له خطر سره مخامخ شوي دي. ځینې دوی داسې شواهد لري، د بلې خوا بشري بحران سره مخامخ کیږي، کار نشته، روزګار نشته، اقتصادي وضعیت خراب ده، د نورو اقتصادي وضعیت هم ورسره خرابیږي. تاسو چې په وطن کې اوسئ څنګه احساسوي؟
مننه شغلی سروان صاحب محترم، داسې خاص خو دوی ته د حکومت خوا خو داسې خاص ستونزه نه ده ورته پېښه سوې، بیا هم که دوی داسې یو شخصي دښمنۍ درلودلې خامخا دوی ته مشکل جوړېږي. او پاتې سو د اقتصاد سره برابر نو داسې دی چې دلته افغانستان کې داسې خاص کارونه نشته، نو مشکل شته د کار په برابر باندې دوی ته خاص کارونه نه برابرېږي، نو دوی د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېږي. بیا داسې چې مثال یو څوک پر یو دندې د نور مهاجر چې راستنیږي دی و معنا په هغه دنده ښه پوهېږي، هغه فابریکا او هغه دغه کوم شرکت چې هغه بل کس لري کې، بیا دغه کس پر دا یو وټاکي، نو بیا هغه چې مخکې پر دنده و هغه بیا کار سي، هغه د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. نو دا ستونزې خامخا راځي شغلی سروانسه.
ډېره زیاته مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی همشته، تاسو هم ځان راو پیژنه آزادی رادیو ده.
السلام علیکم سروان صاحب محترم، جوړ پر خیر.
سلامت اوسئ، مننه. تاسو هم ځان راو پیژنه؟
مننه اوسامه هم دی هم د
اوسامه صاحب،
ډیره مننه.
د موضوع په اړه څه وایست تاسو؟ د ملګرو ملتو راپور تاییدوي او کنه تاییدوي چې وایي هغه افغانان چې له ایران او پاکستان او نورو هیوادونو خپل وطن ته په زور ایستل شوي دي، په هغو کې داسې کسان هم شته چې سیاسي مشکلات یې درلودل او هلته ځورول شوي دي، وهل شوي دي، بندیان شوي دي، شکنجه شوي دي او حتی وژل شوي دي. بالکل کاروان
صاحب،
ما په یوه اړیکه
پرې ولا ډېر بښنه غواړم. ما دا ویل چې ما یعنی ملګر ملتونه خوان دلته یعنی خپل خبریالان لري او د پوتنشران لري او د خلکو ته معلومات دي، دلته استخبارات لري. خامخا انشاء الله الرحمن داسې یو څه پېښه به څه وي، خو بیا هم د طالبان حکومت جدي دا وایي او واضح وایي چې چا ته به مشکل نه پېښېږي، خو خامخا په دې کډوال کې هغه تېر حکومت خلک هم دي چې راوړي اوس راړي بالا څه د هغو خوښه ده که نه د دا خوښه مصادف معلومیږي چې هغه دلته ځین ځینې کړنې کوي یا دلته ځین ځین داسې دښمنان لري چې هغه ما چې ورته په تمه وي چې راواړي باره کې نور مرګ او سپینجه او نور څه واته نه یا ځورول خو کوي یا در تدریسی چه بود تا ما در جرمنی تستی در آدی در افغانان داغ دانی ما یه نظر داشت که چیز داشت یه نظری هم چی داغ کسانی که در افغانستان پاره رو دلتی و کسانی دلتی و جاسوسی در جرمنی دا پاره دو تا زدی خیلی اندشمنیم در دیسی دیر مجرد داغ در افغانستان پاره چی یه خطر نیستی باید در تلبان و حکومت بدیه و اینی پی کرو که او نور مهاجرین چی رازی اگو اخو دلتا خوی
ډیر مننه سامه صاحب کور دی ودان سلامت یو بل اوریدونکو هم شته د خبرې بم واورو بیا به میلمنو ته ورشو مهرباني کوي تاسو هم
اسمت اروان صاحب سلامونه تا تاسو د ازادي رادیو ټولو قدر من اوریدونکو توام خدا پاک یو چروغ جوړ به
سلامت اوسه ډیر زیات مننه
قربان تم سلام تاسو میلمنو توام محترم اسمت اروان صاحب دغه د افغانستان مهاجرین ک مثال د خبرې د برتانیا څخه افغانستان ته راځي ک د پاکستان ته راځي ک د ایران څخه راځي یا ته زغپل خپل په پام فکر په خوشبینه مثال ته خوشاله ما پدې باندې چې دلته زمير په مهاجرینو کې شش مسلکي مهاجرین ته مثال یا ډاکټران یا انجنيران نو د دې دراتګه تر مثال د خبرې دلته د افغانستان کې کاروبار برابر ځوانان ته خود حکومت سره محترم تروان ساز ما د یو کشر ور په صفات دغه یو غوښتنه ده چې مثال دې ته ډیر متوجه شي وځه مهاجرین د مثال د خبرې د پاکستان ته خراجي دلته مثال کاروبار نشته څنګه بار ته برابر کې او د مینې اصول ځای نه وته برابر کې خبره ده چې د مثال د خبرې پاتې نه شي د مهاجرین داسې سبا جمعې را روانې د اصول ځای نه لري مثال د خبرې د ژوند زمينه نه وته برابر بعد حکومت ته دې کې جدي وسی او د دې د مینې ترتیب وته برابر کې سروان سره محترم
ډیر زیات مننه کور دی ودان سلامت اوسئ اوس به ورشو ملمنو ته ایساغ صاحب د دې ورستي اوریدونکو د ورستي خبره ډیره مهمه ده اوس خلا هوا شره که هوا سړه شو او دوی سرپناه نه درلوده ډیر لوی پیشه د کېدای شي وشي یعنی ډیر خطر شته د ډیرو خصوصا ماشومان لپاره ستاسو تفسیر څه ده
پلو که اجازه راکړئ چې په خوني سوالم فقط یو نظر په کې ورکوم چې دا مملکتونه ولی په یو ځل باندې ټول افغانان د افغانستان تلیکی یا د بطن شری ګوري په پاکستان کې چې دا د ټي ټي پی مسله ډیره تا ټول د سیاسي دغلوي د ټي ټي پی مسله ډیره زیات شول او هغه خپل همدې په نظامیانو باندې دا ډیرې کړې او زه نظامیانو ډیر زیات دغه ولیدل په دې سب کې دوی د ته متوجه شو چې په دې ټي ټي پی دغه کې زیات افغانان سره خدا تور ولګو چې موږ کې افغانان دي او افغانان د حمله کې او دوی د تروسي حرکتونه چي دي اسان د افغانانو په سیره سره رسیدي دا یو باندې وړي ولا تبا یو ځې خبره غو په سیاسي لحاظ اعلان کو چې ټول افغانان په یو دم په پولیس کې نه شي
میکې په دې کې شک نه ساتي او بدلایل لري لکه د ټي ټي پی هغه دلیل وړاندې کوي هغه د اسرائیل پالمکی لیکن آیا دا یو تصادف او کدی په خپل منځ کې کومه هماهنګي درلودله چې دا سی په یو وخت دا کار وکړو
خود دا باید هماهنګي باندې درلودله مدا یو تصادف بدون شک ځکه په ایران کې د اسرائیل او د ایران جنگ او د موساد مسله چې هغه هم تاسو خپل دا وسوالې چې د موساد په مسلې کې دوی افغانان دغه کړه او یو خبره چې دی چې خپل ایران هم د افغانانو په ست باندې شو لا غوښته چې دوی موږ سره خیانت کړي دوی د اسرائیل سره د اړیکې لري او زموږ د حکومت په ست باندې د سیاسي په توګه کوي دا یو تصادف دوی په خپل مزونه کې دا دغه مدلو د ځکه هغه څه چې ایران او پاکستان په خپل مزونه کې لري د مهاجرینو په خپل باندې واسي خبره چې یو بل سره تفاهم نه لري کله اما اوس په تاسو د اوسنۍ سوال تر شم دا موږ دونکو چې دا پښتنه وکړه دا صحیح خبره ده چې مې روان ده او طالبان په دغه حالت کې نه دي چې په افغانستان کې د مهاجرینو لپاره کور یا خیمه جوړ کړي او هغه ته وشي کولای چې د سیا حالت برابر کې شي. د یو ډولینه د ژمنینه ورینه دوی خلاص شي. زه فکر کوم کته دي کې ملګري ملتونه او د نورو هیوادونه فعال نشي او دوی سره مرسته ونه کړي، دا پښتانه ورین به ډېر لوی وي او زه بیا هم په دې باندې بیخي مطمئن یم چې طالبان په دغه حالت کې نه وي چې زموږ د افغانانو د ژمي لپاره او د هغوی د اقتصاد
سلامت. بله سلامت اوسې. مننه دی انصاری صاحب، ټلیفون قطع شوی او لنیک مرغه په دې ورستې شیبو کې بیرته له استودیو سره وصل دی. انصاری صاحب، ستاسو خبرې نیمګړي پاتې شوې، خصوصا کله بشری بحران په اړه وایي چې آیا کومه نخې شته لکه څنګه چې اټکل کیږي د ماجرو د راتګ له کبله؟
بله، نه پیغام چې ما څومره خبرې واورېدل شوې، خو ما ورستې خبرې هم دا وې چې په هیواد کې عام وګړي او حتی حکومتي ادارې د اقتصادي رکود سره اقتصادي سقوط سره مخ دي. همدا وجه ده چې ډیری افغانان نه یوازې ګاونډي هیوادونو بلکې د نړۍ هیوادونو ته مهاجرتونو ته مخه کوي، او په دې لړ کې د افغانستان نه یوازې دا چې متفکر مغزونه بلکې د دې هیواد مته وبازو، هغه چې دلته بزګری کولای شي، هغه سوداګری کولای شي، هغه کارګری کولای شي، او د دې وطن د آبادۍ په برخه کې پراخ رول لوبولای شي، هغه خلک په میلیونونو لکه ما مخکې اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو راپور چې رسنۍ خپور کړو، د روان زیږدیز کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ د میتر یو دېرشمې 1.2 میلیون افغانانو یوازې پاکستان او ایران ته د تګ خبر خپور شوی. نو د هر افغان که له ځان سره لګ تر لګ $2000 د ویزې لګښت او د خپل سفر لګښت افغانستان نه وباسي، دا میلیارډونه ډالر جوړیږي. دا چې په 500 کې دغه حال وي، د کال تر پایه به څه حال وي، او بیرته چې کوم افغانان هیواد ته راځي، دغه هم یو ستونزه ده چې دلته د تعلیم مسایل، دلته د کار او زیار مسایل، او دلته نور علمي اقتصادي او کلتوري موضوعات ورته امکانات نشته. حکومتي ادارې او مسؤلین هم هغه څه چې خای ډېری هغه ظرفیت نه لري، کاري ظرفیتونه د اروپا مسرتابه کې په ډېرو برخو کې دا ظرفیتونه ټیټ لیدل کېږي. د افغاني ادارو سره د مرستو او د همکارۍ او هغه څه چې په کار ده چې د خلکو، حکومت او خصوصي سکتور ترمنځ نږدې اړیکې وي، همکاري وي، همغږي وي، که هغه د مهاجرینو د ستونزو په برخه کې وي، که په علمي، فرهنګي او اقتصادي برخو کې، په دې برخه کې چارې ډېرې تتې او سست روانې دي. یو شمېر چارواکي ډېر متکبرانه چلند کوي که مسایل ورسره مطرح کېږي، هغه یا ځای ته نشي رسولی یا په جرات د عملي چارو د پرمختګ یا اراده نه لري، یا توان او قوت نه لري، یا هم ممکن صلاحیتونه ونه لري. نو ځکه خو په دې لړ کې موږ د حکومت په هغه لومړۍ درجه رهبرۍ غږ کوو چې هر هغه څوک چې د یوې ادارې د چلولو، د پرمختګ او خلکو ته د پرمختګونو د لارو پرانیستلو واک او اختیار نه لري، یا ظرفیتونه او کفایت او درایت نه لري، هغه د الهي حکم په اساس لري شي چې الله العالمین فرمایي چې به شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانت خپل اهل ته وسپاري. دغه امانتونه چې هغه د حکومت ته دانه ده، د حکومت کرسی دی، او د یو لوی ملت سرنوشت تور پورې تړلی، که هغه سیاسي او اقتصادي سرنوشت دی، که علمي او فرهنګي او امنیتی سرنوشت دی، یعنی یوازې فزیکي امنیت ستونزې نه شي حلولی، دلته اقتصادي امنیت د خلکو لپاره خو ستونزو سره مخ دی، دلته علمي او تعلیمي امنیت له ستونزو سره مخ دی، فرهنګي امنیت کې ستونزې او مسایل شته، ټولنیز امنیت، دا ټول پراخ کار غواړي، ګډې هڅې غواړي. او مونږ وایو چې تلور ادرسه یا د دې ټولنې تلور دیوالونه چې هغه حکومت، نړیواله ټولنه او مرستندوی ادارې، د افغانستان ولس او ولسی ادارې او بنسټونه او خصوصي سکتور دي دا چې یو ځای ګډ کار ونه کړي موږ په یو کتاز ډول نه یوازې حکومت څه کولای شي، نه یوازې ولس، نه یوازې نړیواله ټولنه، او نه هم یوازې خصوصي سکتور. او هغه فسادونه او رشوتونه چې په نړیواله ټولنه کې خصوصا د ملګرو ملتونو په ادارو کې دي دا ډیر پورته تللی دي. ملګرو ملتونو
ډیره مننه. سلامت اوسئ انصاری صاحب، نور وخت نه لرو، د خبرونې وخت پای ته ورسید. کور ودان صدیق منصور انصاری، عنایت الله ساغزی او شاه محمود میاخیل څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. لته سیاوریدونکو هم منندو یو.